آتش سوزی های اخیر در کانادا باشندگان مناطق شمال شرقی ایالات متحده را با خطرات آلودگی هوا روبرو ساخته است. یافته های یک گزارش نشان می دهد که افغانستان با خطر امواج گرمای شدید روبرو است و انفجار در یک بند آب اوکراین ممکن پیامدهای ناگوار را برای محیط زیست در پی داشته باشد. در این برنامه نگاهی داریم بر تغییر اقلیم و پیامدهای آن. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. سازمان ملل متحد تغییر اقلیم را آزمون بزرگ این عصر می خواند. با گفته این سازمان، پیامدهای ناشی از تغییرات حاد اقلیمی، افزایش سطح ابحار، عدم مسئولیت مواد غذایی و آب، از بین رفتن سیستم زیست باهمی و تشدید خطرات صحی، زندگی انسانها، مواشی و نظام زیست باهمی را مختل می کند و تأثیرات برعکس بر ثبات کشورها و جهان دارد. یکی از مثالهای تازه این تأثیرات آتش سوزی های اخیر در کانادا می باشد. دود ناشی از آتش سوزی های جنگلات در کانادا سبب شد تا غبار غلیظ شهرهای شمال شرقی ایالات متحده را فرا گیرد. ساکنان سواحل شرقی ایالات متحده به چنین آلودگی عادت ندارند، زیرا بادهای غربی معمولاً این نوع آلودگی را بر فراز اقیانوس اطلس می‌فرستد.
استیفن استالور تمام روز را در هوای غبارآلود شهر نیویورک کار می کند.
فقط ماسک بزنید و به حرکت ادامه دهید. این کار است که باید انجام دهیم.
هوا باعث می شود بخواهید برای تمرکز پلک بزنید و یا عینک خود را پاک کنید تا دید واضح تری داشته باشید. بوی چوب سوخته در فضا استشمام می شود. هوای آلوده ناشی از آتش سوزی های جنگلی در کانادا در حال سرازیر شدن و جنوب ایالات متحده است و چشم ها را می سوزد. سردرد و سرفه و یا سایر خطرات سلامتی را نیز به همراه دارد.
چشم هایم مرا می کشند و من در طول یک ساعت گذشته احساس نفس تنگی می کنم.
تا پایان هفته هوای شهر نیویورک به عنوان بدترین هوا در جهان رتبه بندی شد. رکورد هایی در دیگر بزرگ شهرها از جمله واشنگتن نیز ثبت شد. از اثر دود ناشی از آتش سوزی های جنگلی در بیش از 400 مورد باعث تجمع ذرات خطرناک در هوا می شود، چیزی که آمریکایی ها حداقل در ساحل شرقی با آن عادت ندارند.
من 35 سال است که در نیویورک زندگی می کنم. هرگز چنین چیزی را شاهد نبودم. این نوع از آلودگی هوا می تواند نفس تنگی و یا حملات قلبی را در نزد افراد شدت بخشد یا هم می تواند احتمال وقوع سکته ها را در افراد افزایش دهد.
کاپا می افزاید که ساکنان دهلی جدید و بیجینگ روزانه با خطرات هوایی کنار می آیند و باشندگان امریکا باید با آن توجه کنند. ایالات متحده کارمندان اطفائیه را برای کمک به کانادا می فرستد و انتظار می رود وضعیت هوا در آخر هفته بهبود یابد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان، به ویژه ساحاتی که در نزدیکی دریا موقعیت دارند، باعث خسارات هنگفت مالی و در برخی مناطق تلفات جانی را در پی داشته است. آسیب دیدگان خواهان کمک از جانب مقامات و ادارات امداد رسانند.
سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال و شمال شرق افغانستان خسارات انگفته را به بار آورده است. پس از ولایت پروان، برخی از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در تخار می‌گویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند و تا هنوز هیچ گونه توجهی هم به آنان صورت نگرفته است.
دیگه ما مردم یرمی نمی‌رکم است با سیل، ما مردم به حزب کدن نیست، نه در دروازه مند، نه پنجره مند، نه فرش مند، کلش که ابر پیدا شو ما مردم انتظار میکنن که کدام سم بگیرم کدام سم برم. یرمی حال یرمی زندگی است، نه فرش مند، نه در دروازه مند، نه دیگه جای مند، نه دیگه جای ما مردم دارن که دیگه جای رفته بتنم. اما علی مردم یانه میره کوم استه
ما اولاد تر سیلاند دی موزه تر سیلاند دی سیل راغله داخل مکور د سیل راغله د سیل نن وتل دی دا یولش خاور مدل دغه کړه کندا کور ته نن وتل خپل شمل څخه نن دا کور کوشنان دغه وړو ټول شنه څخه خراب وله
ینه می سیل او ما ده نه بخه می خانه ما بخه از بین برده
کلای با کلان اینا تخریب شدن بیخه اصلا چی ندارن اینقدر واس قدرت ما نداریم که اینا رو جور کنیم یعنی اتا کلاگشان میبینه با چشم سر میبینه ما اینا جور کردنش قدرت توانا ما نداریم از دولت میخواهیم که دای کمک کنه
همین سل هشت بجه شب سل آمده بود با کلان همین امارات اولی همیش هیچ چیز نمانده زندگی
سیلاب‌های اخیر در تخار به گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت باعث تخریب زمین‌های زراعتی و تلفات جانی نیز شده است.
بیش از 80 چند فامیل تا فعلا تخریبات کلی داره. تخریبات منازل داره، 18 تن زخمی داره، یک شهید داره. این زمین‌های زراعتی خب بیش از 2-4000 زمین است. گوش ولسوالی استاج هم شامل میشه، ولسوالی چهار هم شاملش میشه و بنگیش که مشم شامل میشه که زمین زراعتی مردم کامل تخریب شده از بین رفته. مردم زیاد متضرر شده ما فعلا در سرویس هم ترویم تا هنوز نهایی نشده وضعیت خودت میبینین که مردم به چی حالت از فقر و بیچارگی چقدر دامنگیری مردم است وقت مردم زیاد متضرر شده ما آمدیم تا فعلا نه ما 20 چند فامیل انتخاب کردیم 20 چند فامیل انتخاب شده یعنی در جمله شمول 20 چند فامیل از تخریب کلی بوده و چند تخریب از فامیل از تخریب قسمی بوده ما کوشش میکنیم که برای زندگی رسیدگی سر صورت بگیره
آقای سیرت تاکید میکند که در جریان بررسی شاهد منازل بودند که در مسیر سیلاب ساخته شده است و از مردم میخواهد تا منازلشان را در مسیر گذر آب سیل اعمار نکنند تا باشد که هم خودشان و هم اعضای خانواده و سرمایه زندگیشان با خطر مواجه نشود این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد مالی به باشندگان این ولایت به بار آورده است. اوچا در اوایل ماه عمل گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان کم از کم 645 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. این اداره ملل متحد افزوده که نهادهای کمک رسان در حال حاضر مصروف بررسی خسارات و ارائه کمک‌ها به سیلاب زدگان در بخش‌های این کشور می باشند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
یو نوې څېړنه ښایي چې افغانستان د زیاتې اغیز لرونکې ګرمۍ د ګرمو او ژر راتلونکو څپو د خطر سره مخ دی. ساینس پوهان خبرداری ورکوي چې د ګرمۍ دغه څپې د زرګونو انسانانو د مړینې لامل کېدای شي.
د فطرت د افهام او تفهیم په څېړنیزه مجله کې تازه خبره شوې یوه علمي مقاله کې راغلي چې د زیاتې اغیزې لرونکې او د لوړې ګرمۍ ژر ژر راتلونکې څپې د نړۍ په هره برخه کې راتللی شي خو دا مهال افغانستان او د مرکزی امریکا ځینې برخې په ځانګړي ډول د دې څپو سره مخ دي چنونکي وایي چې دا څپې نه یوازې پر انسانانو وژونکې اغیزې لري بلکې چاپیریال هم په ناوړه توګه ځپي
So the impacts will depend on where.
د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې اغیزې د دې سره تړاو لري چې دا څپې چیرته رامنځته کیږي. د دې څپو زیاته اغیزه هغه وخت محسوسیږي چې کله پر انسانانو وي. د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې د انسانانو په فیزیولوژي اغیزه کوي. دا د قلبي حملې او په ساه اخیستلو کې د ستونزو رامنځته کیدو لامل ګرځي.
د روغتیا نړیوال سازمان د چاپیریال څخه د اغیزمنو شویو افغانانو شمیر 19 میلیونه اټکل کړي. چیرونکې د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې په افغانستان کې د چاپیریال لپاره ګواښونکې او خطرناکې بولي
د تودوخې د اټکل شوې څپې د افغانستان لپاره په عمومي توګه د اوبو او د کرنې برخه کې شاید ښه خبرونه لري د سطحي اوبو زیاتره برخه شاید تبخیر شي چې هغه په جهیلونو کې موجود دي په سیندونو کې دي او په نورو ذخیرو کې دي دغه شانتې په ځمکه کې چې کوم رطوبت موجود دی چې هغه د فصل ته وده ورکوي د فصل د نمو لپاره مرستندوی هغه ته هغه رطوبت به موږ د لاسه ورکړو هغې د وجه شاید ډېر حاصلات کم شي او یا بیخي هم د منځه لاړ شي
له دې وړاندې نورو څېړونکو او ادارو هم د نړۍ په ځینو برخو کې د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپو د ژر ژر راتللو د خطر په اړه خبرداری ورکړی وو خو د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې څه ډول ګرمي ده
د ګرمۍ هر هغه څپه چې د ګرمۍ پخوانی ریکارډ مات کړي هغه د څپې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپې په نوم یادیږي موږ د تا زکه د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ څپې وایو چې د دې اغیزه د عادي ګرمۍ په پرتله لوړه ده دا دومره ګرمه وی چې مخکې نوی تیر شوی د ګرمۍ هر څپه چې په یو سیمه کې د ګرمۍ ټول پخوانی ریکارډونه مات کړي د زیاتې اغیزې لرونکې ګرمۍ د څپې په نوم یادیږي
افغانستان دا مهال د زیات غیزی لرونکو ګرمۍ د څپو سره د مقابله لپاره څومره چمتو دي؟
ویلی سم چې په خپله شرایطو کې افغانستان کچیرته خارجي کومک تخنیکی کومک ترلاسه نه کړي نو په خپله شرایطو کې افغانستان دې ته چمتو نه ده چې هغه د دې هیټ ویو سره مبارزه وکړي.
د شپیتو کلونو د ګرمۍ سره پر تړلي احصایو ولاړه څېړنه ښیي چې افغانستان، پاپوا نیوګینی، ګواتیمالا، هندوراس او نیکاراګوا د زیات اغیزې لرونکو ګرمۍ د ژر ژر راتللو د خطر پر وړاندې اسی پذیره هیوادونه دي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
د افغانستان په ګاونډ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هم یو شمیر بزګران د موسمي بدلون او د وچکالۍ څخه سر ټکوي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
دا له کوټ شار څخه د شمال ختیځ په لور د نیو کیلومتره په واټن باندې د زیلپشین د تحصیل نانا صاحب د مرغزه کریازی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو 15 پته کلان عبدالرشید وی سی یو څو مدله مخه دلته د دوی د بادامو، د انګورو، د سیبو او د زردالو باغونه او خود موسمی بدلون د وچکالی له سبب زخه اوس ارڅ دوی له لاسه ورکړی دی. دلته سید زیات شمیر خلکو اقتصاد په کارو کرونده باندې تړلی وو، خو د موسمی بدلون له سبب زخه اوس دوی له ډیرو سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
دلته سیو، بادام او انګور باغونه او د شتالو بو د انځکات کورو پوری باغونه نسو پټم برما ولګی د یو غړپ نسو تیا کم بیا نه ویني درې انچي وبره غور ګاډیان لوډه دله نن یو شیم نست کوټله بار شو یا لاور لبلال ودا څوکوره پاتې ګرد بس خو زه په خپل د بل مزدور دا د کلی پسونه ګورم خپل کې ګورم.
لبارنی حیوادو زخه په مطالعاتي دوره باندې راغلی موکیکینو هم ډیر سخت تشويش څرګند کړی دی.
اټ از اېوري مور ډیفیکلټ یو هاف یور ټیربل فلډز.
هر کال دغلته د سختو سیلابونو لوجه په مشکلاتو کې اضافه کیږي. باید چې ټول مغربي هیوادونه د توانایي په زیات استعمال کې احتیاط وکړي، د زیاتوونو کروندو شي او د خپل ځان لپاره د دې سیاري خیال وساتل شي. ضروری ده چې موږ کاربن کم کړو او کدا سي نوي نو سمندر کې با توپانونه راشي او سیلابونه پکاره چې نړۍ په ګډه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
د ماحولیاتو د څنګه ماهرین دا خبره هم کوي چې د چاپیریال په دلونکی د پاکستان برخه که څه هم ډیره کمه ده خو منفي اثرات دلته تر ټولو زیات لیدل کېږي.
د نړۍ خشکی سیمې د نورو سیمو په مقابله کې ډېرې په وچېدو دي، خو هغه بوټي چې موږ دلته د لیدو لپاره راغلي یو په ځانګړې توګه فریټیلیریا گیبوسا د شلمې پیړۍ راهسي د دې بوټي ریکارډ ډېر ښه دی. نو ځکه غواړو چې وګورو کچري د پخوانی ریکارډ نه په دې کې څه بدلون راغلی. نو دا به په حقیقت کې په بوټو د موسمي بدلون مثال وي.
صوبایي حکومت ویي چې دوی د موسمي بدلون د منفي اثراتو د کمولو لپاره تکل کوي.
دا اوبه پر غره باندې وسی یا پر دوت باندې وسی دا اوبه سنبال سي و دغه ته د اوبو کشنی کاسې یا چک ډیمز ورته جوړ شي، هغه په سبب باندې بس موږ د اوبو کچا راپورت.
د ملګرو ملتونو د نړیوال موسمي بدلون ګلوبل کلایمټس ریسک د انډیکس سره سم چې کم حیوادونه د موسمي بدلون له خطر سره مخامخ دي په هغه کې پاکستان پر 15 نمبر دی. ماهرین وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې د موسمي بدلون څخه 3.8 ارب ډالرو زیان اوښتی دی. هم په دغه جریان کې 102 قدرتي آفتونه راغلي دي په کوم کې چې ترلاسه درجه زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نړیوال بینک په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې تر 2030 پورې به 70% ګاډیانی له تیلو څخه ولمریزه انرژي ته انتقال کړي او دغه ډول یو عربونی به لګوي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو مخنیوي وسی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
فعالان محیط زیست و نهادهای خیریه می گویند تأثیرات درازمدت فاجعه را بررسی می کنند که در انتظار اوکراین است. انفجار هفته گذشته در یک بند آب مهم آن کشور باعث سرازیر شدن آب زیاد در جنوب اوکراین شده که در نتیجه نه تنها سیستم محیط زیست باهمی بلکه یک تهدید جدی را برای دستگاه اتمی زاپوریژیا که بزرگترین دستگاه اتمی در اروپا تلقی می شود متوجه کرده است.
پس از انفجار عمدی در بند آب کاخوفکا که در زمان اتحاد شوروی سابق ساخته شده بود و در منطقه تحت کنترل روسیه قرار دارد، آب زیاد به دریای دنپرو در اوکراین سرازیر شده است. هر دو کشور هم دیگر را مسئول این انفجار می‌دانند. بر اساس گفته تحلیلگران استخباراتی آمریکا که نیویورک تایمز منتشر نموده است، این انفجار احتمالاً کار روسیه بوده است. آب سیلاب زباله‌های صنعتی و رهایشی را به بخش‌های وسیع از این ساحه با خود منتقل کرده است. گروه‌های حامی محیط زیست هشدار دادند که تخریب این بند باعث سقوط اکوسیستم شده و ساحات از اوکراین را طی ده‌ها سال دیگر متاثر می‌سازد.
پیامدهای آن کودکان و نواده‌های ما را متاثر خواهد ساخت، به طوری که ما حالا تأثیرات فاجعه چرنوبیل را تجربه می‌کنیم.
در ماه اپریل 1986 ریاکتور چهارم در پایگاه انرژی ذروی چرنوبیل ضرب شد. بر اساس معلومات کمیته علمی ملل متحد، در مورد تأثیر شعاعات اتمی در حدود 350 هزار از ساحه فاجعه فرار کردند و بعضی ها از تشعشعات زهری به سرطان مبتلا شدند. سازمان ملل متحد اضافه می کند که فاجعه چرنوبیل محیط زیست و منابع غذایی را برای سالهای دیگر دگرگون کرده است. حامیان محیط زیست همچنان هشدار دادند که پس از سرازیر شدن سیلاب‌های وسیع که اکوسیستم را ملوث می‌سازد، ممکن تاریخ در اوکراین تکرار شود.
اگر این ساحه آشیانه پرندگان باشد، آنها ممکن بین 7 الی 10 سال آینده بار دیگر پس از آن که آب رسوب کند اینجا لانه خود را درست کنند و در مورد ایکوسیستم ها و خصوص ساحات ریگی که ایکوسیستم خود را دارند ممکن ده ها سال طول بکشد تا درست شوند.
فوران بند آب کاخوفکا ساحات بیشتر شهر خرسون اوکراین را کاملا زیر کرده است. بر علاوه تاثیر دراز مدت آن بر محیط زیست، از بابت دسترسی و آشامیدنی برای 250 هزار نفر نگرانی‌های شدیدی را به میان آورده است. کارشناسان میگویند خطر ناشی از انفجار این بند در حال افزایش، یعنی بند آب کاخوفکا در کنار فراهم کردن آب به شبه جزیره کریمیا و پایگاه برق اتمی زاپوریژیا که بزرگترین نیروی تولید برق اتمی در اروپا است، نیز آب فراهم می‌کند. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
مروکی سانتیپی در سواحل کم ارتفاع جزیره ویپین در سواحل غربی هند زندگی می کند، جایی که همواره تحت امواج سیلاب ها قرار گرفته و مجبور می شود مانند صدها خانواده دیگر در امسایگیش به مناطق مرتفع نقل مکان کند تا از سیلاب ها در امان بماند. اما از چند سال بدین سو این ماهیگیر سابق تقریبا به تنهایی تلاش می کند تا با غرس کردن تان مانع تأثیرات بالا آمدن آب در منطقه اش شود.
مروکیسان در محله که به نام منگروف من معروف است، با کشت و غرس کردن درختان در امتداد سواحل ویپین و مناطق اطراف آن در منطقه کوچی در ایالت کریلای هند پرداخته است تا با تأثیرات بالا آمدن آب بر خانه خود مقابله کند. زمانی که سطح آب بحر از حالت نرمال آن افزایش یافته و با عوامل محلی ترکیب می شود، این باعث می شود تا آب بیشتر به طرف خانه ها سرازیر شده و خانه های اهالی را تخریب می کند.
حالا در زندگی من غرس هراک یک نوادرخت کوچک ریشه دار است الهام بخش می باشد. این منطقه ساحلی است و پر از دریاها و زمین های گلالود می باشد که همه جا را فرا گرفته. به دلیل ویژگی های جغرافیایی آن، هرا در اینجا زیاد پیدا می شود و همین هرا است که می تواند از ما در برابر نفوذ آب دریا محافظت کند.
هرا می تواند دفاع طبیعی ساحلی را در برابر افزایش سطح دریا، سیلاب ها و طوفان ها ایجاد کند، اما با مرور زمان پوشش جنگلی این نوادرخت در این ایالت کاهش یافته است. مروکیسان می گوید که بیش از 100 هزار درخت هرا را در این منطقه کاشته است. او هر سال نهال می کند و بیشتر کارهای خود را خودش به تنهایی انجام می دهد.
من در سال 2014
به اهمیت هرا پی بردم. از همان سال به بعد هر سال بین 5000 تا 15000 درخت هرا را غرس می کنم. من این درختان کوچک را در نقاط مختلف منطقه ارناکولم غرس می کنم. غرس و حفاظ حفاظت از درخت هرا را دوست دارم و به این کار ادامه خواهم داد.
با آن هم تلاش های او در برابر یک روند قوی در جهات مخالف قرار دارد. منطقه ارناکولام که کوچی بخش از آن می باشد نزدیک به 42% از اکوسیستم های جنگلات هرای خود را به لحاظ تغییرات اقلیمی از دست داده است. مروکیسان خود در میان درختان هرا زیبا و سرشار از منابع بزرگ شده است.
در دوران کودکی هم دریا خیلی پاک بود و حتی برای نوشیدن و کارهای خانه می توانستیم از آن استفاده کنیم. اما در 30 سال گذشته دریا در وضعیت بد قرار دارد که حتی نمی توانیم پای خود را در آن بگذاریم. مقصر اصلی آلودگی موجودیت پلاستیک در این دریا است.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال گذشته توسط سازمان تحقیقات فضایی هند و دانشگاه کریلا و مطالعات بحری منتشر شد، نشان می دهد که جنگلات در ایالت کریلا از سال 1975 تقریبا 98% از جنگلات هرای خود را از دست داده است که بخشی از آن به دلیل ساخت جاده های ساحلی بوده است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
پا مراکش که ده نړیوالو ساینس پوهانو یو ډله د وچکالی پر وړاندې د پایدونکو فصلونو چې د اقلیمي تغییراتو د اغیزو پر وړاندې مقاومت کوشش کړی پر جوړولو کار کوي. د سوانګ د موادو د نرخونو په لوړېدو سره د مراکش بزګران وایي چې رواجی فصلونه زیاد اقتصادي نه دي.
د مراکش د سیل په زوړ بندر کې ګودامونه لغانمو ډک دي، خو هر څه څنګه چې ښکاري هغه ډول سم نه دي. د تودوخې لوړه درجه، د تیلو، سرې او نورو د نرخونو د لوړېدو له امله د اړتیا وړ هغه مواد چې زیاتره بزګر یې تولیدوي اوس ارزان نه دي. خو اټکل دا دی چې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو فصلونو تولید به دا ستونزه حل کړي.
بالنسبه للمصاريف طلعت على الدوق
مونګ د غنم او نورو فصلونو داسې ډولونه رامنځته کړي دي چې د عامو غنمو په پرتله زیات پایدون کې دي. د وچکالۍ پر مهال دا فصلونه د نورو په پرتله 10% زیات حاصلات ورکوي. د دې پرمختګ سره به مونږ وتوانیږو چې په مراکش کې د غنمو د کمبود پر ستونزه برلاسه شو او د خوراکي توکو په برخه کې به مراکش په خپلو پښو ودرېږي. دا مهال د وچکالۍ له امله مراکش د غلو دانو لپاره پر وارداتو تکیه لري.
د مراکش د کرنې وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د غلو دانو کچه د پخوا په پرتله تیر کال 80% کمه شوې. په 2021 کال کې مراکش شاوخوا 5500 ټنه غنم تولید کړو، خو تیر کال دغه تولید یوازې څه باندې 3000 ټنه و.
developed varieties of wheat and
زمونږ مخدده چې څومره ژر چې ممکن وي مونږ نوې تولید شوې تخمونه بزګرو ته ورسوو. کرنیز اقتصادي چرنې دیتا زیات ارزښت ورکوي چې زیات مقدار فصلونه تولید کړو. اوس مونږ نوې فصلونه تولیدو او مونږ هغه شرکتونو ته چې جواز لري د نوې تخمونو زیات اندازه ورکوو چې نور تولید وکړي. په دې ډول به دوی په دوه یا درې کلونو کې بزګرو ته ورسیږي.
مراکشي بزګر لستون جو سره مخدی خدانوی فصلونه دوی خپل کارونه ته د دوام ورکولو ته هڅوي. کدانوی فصلونه نوې خای دوی بخپل دند لا په خوا پرې خو دی وي. دوی وای فصلونه ته جنټیکی واده ورکول ورته مهم دي.
الهدف ديالنا
به هر هکتار زمکه څخه فصل اخیستل راګه دوه برابر شوې دي. مونږ په خوا په هر هکتار زمکه 5000 مراکشي درهم لګه کولو، خو اوس مونږ ار یو چې پر هر هکتار زمکه 1000 درهم لګه وکړو. سره حشره و جون کې دواوي او تیل د هر څه نرخونه لوړ شوې دي. بزګر له سختو سونو سره مخامخ دي، خو مونږ بیا د چړینیزو ادارو چې نوی اوالات خمونه جوړوي منندو یو. دوی پرته به بزګر له ستونزو سره مخامخ شوی وای. په خواني فصلونه اوس کار نه ورکوي.
بس ان شاء الله چې نو 3 or 4 سنوات یوزلو ان المزارعين.
اټکل دا دی چې مراکش به وکړي شي چې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو فصلونو پر مټ تر ډیره بریده د غلو دانو ستونزه حل او د خوراکي موادو په برخه کې به تر یو بریده پر خپل پخو ودرېږي. احمد الله شیوال، واشنگتن.
د اقلیمی بدلون له امله د هوا په تودیدو سره داسې جوتیږي چې په لوړو سیمو کې پسرلی مخکې راغلی، خو د میوو کروندګر له دې حالت څخه خوښ نه ښکاري. خو هغوی وایي چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون کروندګر مجبوروي چې ځان عادت کړي.
ما ته داسې ښکاري چې له 5 تر 10% پورې به موږ تاوان وکړو.
د میوه کروندګر بیل مکنتاش د شفتالو په ونه کې میوه ګوري چې وروسته له دوهمې سړې شپې نه هغوی ته زیان رسېدلی دی. د ورجینیا د ایالت بیرویل ښار چې د واشنگټن ډی سي په 160 کیلومترۍ کې پروت دی، کروندې پکې په عادي حالت کې نه دي چې د فبروري په میاشت کې همداسې غیر معمول حالت سره دا ځای مخامخ شوی وو. په ورجینیا کې هوا توده شوه او د شفتالو ونو تر معمول وخت نه مخکې ګلان وکړل.
مونږ دا حالت له عادي موسم سره پرتله کړو. سږ کال پسرلی درې اونۍ مخکې راغلی او که د تیر کال سره یې پرتله کړو نو له یوې اونۍ نه نیولې تر لسو ورځو پورې مخکې هوا توده شوه او پسرلی راغی. نو داسې ویلی شم چې سږ کال هوا ډېره وخته توده شوه.
مکنتاش وایي چې دا له وخت نه مخکې توده څپه ډېر په ندرت سره پیښیږي.
که د اقلیم بدلون ته ځیر شو نو د تیرو لسو کالو په ترڅ کې تغییر کړی دی. ګرم ژمی او تر وخت مخکې ونې ګلان کوي، نو په داسې یو حالت کې موږ ډېر تاوان کوو.
کله چې د حرارت درجه تغییر وکړي نو د شفتالو په پرتله آلوګان ډېر تاوان ویني.
دا په کامله توګه له منځه تللی دی، په مکمله توګه سوځېدلی دی.
په ورجینیا تک پوهنتون کې استاد شریف شریف وایي چې یخه هوا ډېر زیانونه رامنځته کوي، حتی که دا هوا د نړۍ د تودوخې له کبله هم توده شي.
دا دلیل نه دی چې د پخوا په نسبت اوس هوا سړه ده، بلکې لویه ستونزه دا ده چې ونې تر وخت مخکې ګلان کوي.
هغه وایي چې ګرم او اوږد ژمی ونې د استراحت د حالت نه باسي او په نتیجه کې وختي ګلان کوي.
نو کله چې ونې غوټۍ او یا هم ګلان وکړي د یو ډېر حساس حالت سره مخامخ کیږي. د حرارت کته درجه او یا هم سړه هوا هغوی ته ډېر سخت زیان رسوي. کیدای شي چې سږ کال ورجینیا له دې حالت سره مخامخ شوي وي، خو تیر کال فرانسه په همدې حال کې وه.
د کورنل پوهنتون استاد جیسن لونډ وایي چې تر وخت مخکې د ونو ګلان او یا هم غوټۍ په ندرت سره پیښیږي، چې له کبله یې د میوو هر ډول ونو او بوټو ته زیان رسوي.
داسې حالت په هرو لسو کالونو کې رامنځته کیږي. د کروندګرو لپاره دا د کار له خطرونو څخه یو دی. که دا حالت په هرو دریو او پنځو کالو کې پیښېده، نو په دې ډول سره به یې د میوو کاروبار په تدریجي ډول له منځه وړی وای.
کروندګر اوس ځانونه د دې حالت سره عادي کړي دي. مکنتاش د زرګونو ډالرو په ارزښت د ګرمې او سړې هوا سره د مجادلې په خاطر پکې او د ګرمولو سامان آلات اخیستي دي. هغه وایي په دې ارزي چې دا ټول مصرف وکړي خو هر څوک یې نشي کولی. لونډو وایي چې که هوا سړه وي یا ګرمه، وچکالي او که سیلاب، د نړۍ تودوخه اوس ټولو کروندګرو له دې حالت سره عادت کړی دی، خو د هر شي لپاره بیا یوه اندازه شته.
هر څه مو چې په لاس کې وي د دې هڅه به وکړو چې د نړۍ د تودوخې د زیانونو نه ځان وساتو، او موږ به دا کار وکړو. خو بیا په ورته وخت کې اقتصادي مشکلات بله ستونزه ده چې ډېر وخت کروندګر نشي کولی پر مخ ولاړ شي.
د ځمکې او د اقلیم د تغییر سره سم ډېر کروندګر به دا چې چیرته په کوم طبیعت کې خپل حاصلات ترلاسه کړي ورسره یو ځای ځانونه عادت کړي تر څو د میوو کاروبار ژوندی وساتي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در امین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. د افغانستان په وضعیت د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په ژنیو کې غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د یو پراخه او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق خطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 میلادي کال راپور کې افغانستان د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. او د مولانا جلال الدین بلخی د آثار نندارتون په کاناډا کې د آغا خان میوزیم د مولانا جلال الدین بلخی د 250 تلین په مناسبت یو نندارتون پرانستل. مسولین وی د مولانا د آثار لومړنۍ نسخه نندارې ته وړاندې شوه.
سلامونه ستړي مشي. نن شنبه د جون 18 نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګوري. زه سید سلیمان آشنا یم. د افغانستان د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه په پیل کې لرو. هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ او وایورئ. او یو یادونه هم کوم چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشر محمد یونس مومن صاحب سره لنډه مرکه ولرو او په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د ستونزو او نور وضعیت په اړه د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات اورو. دواړو ته ستړي مشویم. لږه شیبه کې تاسو تم راګرځم موږ سره اوسئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په ژنیو کې خبرې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې په نږدې 13 کلونو کې د نجونو او ښځو د ژوند په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې نجونې او ښځې د یو پراخه او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. پام وکړئ تفصیل ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 350 غونډې په ترڅ کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او یو شمېر افغان مېرمنې غونډې ته خپل راپور او معلومات وړاندې کړي.
ما میبینیم که به نام حقوق بشر پول برای طالبان فرستاده میشه، پول باید قطع شوه و در مقابل طالب یک روند را ایجاد کنند تا یک عمل در مقابل طالب صورت بگیره. اگر ما به مسئله تحریمات ادامه بدیم و کنون همه سران و گروه طالبان در دسترس سازمان ملل متحد قرار دارند، ولی آزادانه در هر گوشه دنیا رفته میتونند و میتونند که حرف داشته باشند و تریبون برشان داده میشه.
یوشمر معترض مرمن وای پکارد چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې لیو پراخ بنسټ حکومت څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان خلک په ځنګړی توګه افغان میرمنې د جنیوال غونډې څخه مشخصه غوښتنه لري. لومړی دا چې طالبان نه باید په رسمیت وپیژندل شي. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو ثابته کړه چې نشي کولای د افغانستان په خلکو او د افغانستان د خلکو په ګردو باندې حاکمیت وکړي. ستر بشري جنایات طالبانو په افغانستان کې ترسره کړل او نړۍ د ملګرو ملتونو سازمان په ځنګړی توګه نشي کولای چې دا موارد نادیده ونیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وای په افغانستان کې نجونو خزي د یو پراخه او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. د شورا په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یو تر ټولو ښکاره بیلګه په پلپسې توګه د طالبانو فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د خزو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، د ازادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت لاسرسي په ګډون د هغوی حقونه محدودوي. خو طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر وړاندې مرمن ته حقونه ورکوي.
عمدترین چالش فراراه زنان و دختران افغانستان در زیر سیطره حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبانی، انکار زنان افغانستان و وجود دیدگاه های بدوی، فرسوده و زنستیزانه طالبانی هست که باعث شده زنان افغانستان به گونه روز افزون شاهد محرومیت و محکومیت بیشترشان باشد.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویل چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو په لارو چارو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مرستندوی ټولن چارواکي وایي چې طالبانو نړیوال موسسو ته ویلي چې نور نشي کولای د بوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالب چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 میلادي کال راپور کې افغانستان د انساني قاچاق لړخه د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د انټرنیټي شبکو په پراخېدو سره انساني قاچاق هم زیاتیږي. تفصیل یې په راپور کې واوري.
د امریکا د بندرنوی چارو وزارت په تازه راپور کې افغانستان د نړۍ د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي چې د انساني قاچاق لړ خطر ټولو بد ځایونه دي. د راپور لمخې په دې هیوادونو کې تنکی ځوانان او هلکان د قاچاق کېدو له زیات خطر سره مخ دي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بندرنوی چارو وزارت راپور وایي افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دي چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شو یو پروګرامونو کې د قاچاقو د حکومت اړوندو چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار او حکومتي کمپونو کې د انسانانو د مریتوب او د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره تګلارې او مستند طرحې لري. د امریکا د بندرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د 2023 کال د انساني قاچاق د کلنی راپور د خبرېدو پر مهال انساني قاچاق یو نړیواله مسله بللې. نوموړي ویلي چې له 20 میلیونو زیاتو خلکو د قاچاق برو د لاس خپل شخصي ازادۍ د لاس ورکړي.
د شاخه کارونو لپاره د خلکو د جلبولو کار اوس د انټرنیټي شبکو لاره کیږي. څومره چې په نړۍ کې د انټرنیټ جال خورېږي او سره د انساني قاچاقبرو کار هم وده مومي. قاچاقبر له بیکارۍ نه په عذاب خلک هدف ګرځوي او بیا یې په چل او فریب په خپل دام کې راګیروي.
د بلینکن په نظر قاچاقبر د قاچاق شو یو سړو سره هم ډیر بد وضعیت کوي.
Now for years there's been a widely held
د کلنو رئیس دایو ناسم فکر عام شوی دی چې قاچاقبر یوازې د ښځو سره بد وضعیت کوي. د ناسم فکر له اغیزمن شوی نارینه او څخه د خلکو پام اړولی دی. دایو څرګند حقیقت دی چې انساني قاچاقبران د هیڅ پروا نه کوي. دوی د هر چا سره یو شان روا چلند کوي.
امریکا وایي چې د انساني قاچاق د څار او مصنوعي په اړه پوره ژمنه ده.
Regularly bringing together
موږ په وار وار شاوخوا شلو ادارو سره خپل معلومات شریکو او د انساني قاچاق ضد تګلارو باندې کار کوو. موږ له قاچاق ځپلو د تجربو او مشورو څخه هم په تګلارې جوړولو کې مرسته اخلو. موږ د ګاونډیو هیوادونو په مرسته هڅه کوو چې مهاجرین د قاچاق برو لاسته ونه لویږي او له ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستو د قاچاق برو مخه ونیسو.
له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې او د دې هیواد زیات شمېر اوسیدونکي د کار په لټه له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونو ډیر افغانان له افغانستان څخه کډوال شوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د کډوالۍ اړوند د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمعې په ورځ یعنی پرونې په داسې یو پلان غور وکړو چې په زرګونو هغه افغانانو ته موقتي ځای ورکړي چې امریکا ته تلونکي دي. امریکا کې د فلیپین سفیر د پنجشنبې په ورځ د سی این این شبکې ته ویلي چې په فلیپین کې د افغانانو د موقتي ساتلو د غوښتنه د امریکا حکومت په اکتوبر میاشت کې کړې وه. سفیر جوز مانویل رومالډیز ویلي دي چې د دې پلان د مخې نه د هغو افغانانو چې د امریکا د حکومت سره یې همکاري کړې د ځانګړو ویزو ورکړې پروسه به په فلیپین کې ترسره شي. د فلیپین یو سناتوروي په دې کار کې ستونزه نه لري.
موږ د مهاجرینو سره څه ستونزه نه لرو. زموږ دروازې تل پرانیستي او هرکلی ورته وایو. هغه خلک چې نړۍ له یاده ایستلي موږ ورته په فلیپین کې هرکلی وایو. خو نن ماسپښین معلومه شوه چې کوم افغانان چې دلته راغلي هغوی کډوال نه دي، ځکه نو زموږ امنیتي ادارې اندېښمنې دي چې فلیپین به د هغو کسانو ښکار شي چې د القاعده او طالبانو په څیر ډلو سره اړیکې لري.
او په پاکستان کې د سراپورونو ورکړل شوی دی چې پولیس کور په کور دا افغانانو په سیګرځي چې قانوني اسناد نه لري. د دې موضوع نور جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلو چې په اسکایپ موږ سره دی. ناصر صاحب، ستړي مشي کلیدونکو تلک معلومات دا ورکړي چې دا پلټنې اساسا په کوم مقصد باندې کیږي او اوس د افغانانو ورځنی حالت څنګه دی؟ البته
ډیر مننه آشنا صاحب. که څه هم هغه سي زیاتې چاپی نه و نه وهل کیږي لکه چې تیرونه نه بلکې دویونه مخکې و. خو بیا هم دا سي دي چې په جنوسي مو کې پولیس هغه کورونو تلاشي کوي چاپی اچوي چې الته افغانان وسی. او که څه هم د پولیسو سره دغه ریپورت وار لمخه لاوه کله چې دوی له افغانستان راغلي و د کډوال دلته له پولیسو سره ځانونه راجستر کړي وو خپل ادرسونه یې ورکړي وو نو ځکه پولیسو ته معلومات شته. پولیس دا وایي چې دوی د هغو افغان کډوالو په لټه کې دي چې هغه په ناقانونه توګه دلته وسی وایي چې هغه نسی او له چا سره چې قانوني اسناد نه وي هغوی به د پاکستاني قانون سره سم هغوی ته سزا ورکول کیږي او بیا به تر څلور میاشتې یا شپږ میاشتې بند وروسته بیرته افغانستان ته استول کیږي. تر کومه ځای چې د نول سویو افغان کډوالو افغانانو خبره ده په هغوی کې داسې دي چې د 200 په شاوخوا کې افغانان لتی رو دوه درونی راځي چې نول سویو دی هغه اوس د 200 څخه هم زیات کسان د راولپنډي اډیاله زندان ته وړل سویو دي او د حقوقي پرزت باندې باقاعده د پاکستاني پولیسو ریپورتونه سب سویو دي چې دا افغانان چې نول سویو دي دوی پرزت به اوس محاکمه کیږي هغه یو محکمه ته حاضریږي او تر څلور میاشتې یا هم شپږ میاشتې بند وروسته به بیا دغه 200 شاوخوا کسان چې د بیرته افغانستان ته ریپورت کیږي. او په دې نیول سویو کې تر یو سلولاسو شاوخوا کسان داسې وو چې هغه دلته کډوالو په هیڅ کوسیدل لاغوی سره خپل کارټونه وو هغه پولیسو نیولی وو خو بیا یې په ضمانت باندې بیرته په شکل کې سل یو سلاس کسان بیرته په شسی ودی. خو په تیرو دوه درو ورځو کې نور افغانان هم نیول سوي دي چې د هغوی پلټنې به هم کیږي چې باقی یا د هغوی پر ضمانت د پولیسو ریپورت سپتیږي او قانوني اسناد ورسره یې بیرته په شکل کې.
او دا یوازې په یو خار کې دا تلاشياني کیږي که په ټول پاکستان کې دا روان دي او پولیس په خپل
سوي
او بخي یو بل جز مې اضافه کوم تاسو ته به وخت کم پات کیږي پولیس سوي چې به افغانان باید په کوم شرایطو باندې پاکستان کې وسی خصوصا په دغه مرکز اسلام آباد کې
تر ډیر پورې چې د کابل تر سقوط وروسته څومره هم افغانان راغلي دي د دې لپاره چې نورې نړۍ ته نورو هیوادونو ته لاړ شي هغه دلته په اسلام آباد او راولپنډي کې وسی ډیرا یې هم دلته دي او دغه عملیات تر ډیر پورې په همدې اسلام آباد او راولپنډي شهرونو کې دي. پولیس وایي لکه چې مخکې ما وویل دوی وایي چې دوی هغه افغانان چې په ناقانونه توګه راغلي دي یا هم دلته یې ویزې ختمې شوي دي اوس په ناقانونه توګه وسی وایي چې هغوی نسی. خو افغانان تر ډیره پورې دلته که څه هم په ویزو راغلي وو هم د هغوی ویزې اوس ختمې شوي دي ځکه چې پاکستان هغوی ته نورې ویزې نه ورکوي غزه یې نه ویزي او که بیا په ناقانونه توګه راغلي دي هغه خو بار لوړان دي لا ویزې نه لري. نو دلته ډیرای دغه کورنۍ چې دلته وسی په وهم کې دي په ډار کې دي. پولیس وایي چې دوی بیا هم وایي چې دا عملیات به کوي او دوی په خبره چې هر څوک چې قانوني اسناد ونه لري دوی به د قانون منګولو ته سپار.
خدای نور ناصر کورودان مننه د معلوماتونو.
ډیره مننه.
د افغانستان د سوداګرۍ او د پنګاونې خوني خبر ورکړی دی چې په تیرو 15 میاشتو کې د څناڅه 30 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي صادر کړی دی. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاونې د خونی د مشر محمد یونس مومن صاحب سره څو پوښتنې شریکو چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. مومن صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. چون وخت کمی غواړم چې مستقیما یو پوښتنه وکم کله دونکو سره معلومات شریک کړي چې جلغوزي تاسو په کومو هیوادونو ته صادری کړي دي اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی هیله و سلامونه تاسو ته استاد در رادیو کته د تلویزیون محترم لیدونکو ته او خصوصا استاد ته ځانګړې مننه دی وی او اشنا رادیو څخه چې همیشه د افغانستان سوداګرو ژغ جهانیانو ته او زموږ وطنوالو ته رسولې دي. د جلغوزي د افغانستان یو د هغو پیداوار څخه دی چې ټول دنیا ته صادریږي. تقریبا د زوج تقریبا د 2 میاشتو راپور جلغوزي په دغه 2 میاشتو کې صادرات شوی دی ولی تیر کال تقریبا موږ تقریبا دو سو پروازو قدر لودلو سره تقریبا موش اضافه تقریبا در تنیوی میلیون یا چه میلیون دلار مورد جلغوزوی صادرات در لودلو او اوز هم زموش صادرات طول دنیا تا زموش طول وچه میوه لنده میوه کاغه بعضی مدنی توکی از زغال سنگ دی دا صادرات لرو هم سایگانو تا او وچه میوه او لنده میوه و طول دنیا تا صادریش
صحیح. من نما گوختل چه کلک زر واضی تر ویو چه جلغوزی کمو هیوادونو تا صادریگی اما ورسر دا پختر کم چه پو مجموع که او بخی پروانه که زپویشم چه تاسویل گاونده هیوادونو تا ویل شیخ خو پختنم دام و چه دا وچه میوه چه تاسو یادوی دا پا افغانستان که تاسو پروسس او بندی که بسته بندی که وی که بل هیواد کی که وی
اول ستاسو زموږ ډیره برخه جلغوزه چې دغه د چین هیواد ته صادریږي په جلغوزه اروپایي هیوادو ته ځي، کاناډا ته ځي، امریکا ته ځي، استرالیا ته ځي، د نړۍ ټول هیوادو ته زموږ جلغوزه روانه ده. د خوشبختانه چې موږ یو لار چې اوس لرو موږ ترانزیت هم کولای شو د آسیا ایمانه د لارې څخه، د ترکمنستان د لارې څخه او د ایران د لارې څخه موږ ټول دنیا ته ترانزیت لرو. د پاکستان د لارې څخه زیاتره زموږ ترانزیت کیږي. وچه میوه چې ده د دې ټول پروسس او بسمجیدا په افغانستان کې په افغانستان کې په بهترین ډول د دې پیکینګ کېږي. د دې هغه د نړۍ په چې هغه سرټیفیکټونه ضرورت یې هغه سرټیفیکټ افغانستان د زراعت وزارت لخوا څخور کول کېږي، چې دا یو ډېر مهمه موضوع ده. او افغانستان اوس تقریبا د پیکینګ د لحاظه یو ډېر ښه پیکینګ تقریبا په خوا کستا سو پیاد وي. موږ د بلنده میوه یو چې میوه ده په کارتونو کې تقریبا 40 کیلو کارتونه درلود، اوس تقریبا حالا حتی موږ د 40 ګرامه څخه 25 ګرامه څخه د
صحیح د مومن صاحب، دا د جلغوزو په شمول د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله سه کال څومره دي، او په کومو لارو تاسو ویل ترانزیت کوئ؟ دا ګاونډي هیوادونو ته د ځمکې د لارې لیږي او که د هوا د لارې، خصوصا چین، ایران، پاکستان، هند، ان امریکا چې تاسو یادوي چې نړیوال لیږي؟
موش چنته د هوا د لارې جلغوزه چون یو ډیر هغه بارزښت جنس دی، هغه موږ د هوا د لارې چنته صادروو. او هم دمځکی د لدمځکی د لارې څخه موږ د ازبکستان د لارې، قزاقستان او بیا چنته صادریږي. دمځکی د لارې څخه هم صادریږي او دمځکی د لارې څخه موږ زیاتره میوه چې موږ د کراچي د لارې څخه تقریبا د امریکا، کاناډا او دغو ملکونو ته موږ صادروو. د مځکی د لارې څخه چې موږ صادرات کیږي هغه ټول د کراچي د لارې څخه موږ زیاتره صادرات لرو، هم د آسیا میانه د لارې څخه موږ صادرات لرو، چې دا یو ډیره مهمه ده چې دا تقریبا د لار تقریبا د تیر یو کال را پدې خو موږ د کراچي د لارې څخه د یو کال را پدې خو څخه زموږ د آسیا میانه د لارې څخه هم موږ صادرات کوو ټول دنیا، خصوصا د ایران د لارې، هم بیا ترکیه ته او دغه سي د ترکیه څخه بیا ټول اروپا ته موږ صادرات لرو. کنټینر بس د مالونه چې په غو کې یو ډیر مهم شی چې وښتو چې ډیر کاناډا ته ځي، سپین وښتو چې هغه د یو ډیر موثر شی دی، دا کاناډا ته ځي او اوس د دې کښت او اندر سی دا دا یو خپله کوم سش کار مشکو شوش لرو څنګه وکړل سوجي د ګلاب کردان، د ګلاب اپتا کردان تو هم چې دا هم موږ کوڅه سن پلاور هغه دانی چې دا هم موږ غواړو چې کښت او د غیډیرو ان شاء الله کوشش کوو چې سپارښت واده کړي چې دا به هم تاسو ته صدر وکړي.
مومن صاحب، یو د سوداګرو یو اندېخنه دا و چې یو د قوخ لرم، د سوداګرو یو اندېخنه دا و چې پاکستان وخت نا وخت خپل بندرونه بندي او افغان سوداګرو ته ډیر تاوان رسیږي، اوس وضعیت څنګه ده؟
وضعیت په فوق العاده ډول نارمل دی. د پروش کال لایسي هیڅ وخت موږ بندر نه دی بنسوي. بعضي کوشش نشان کې پرسيوي هغه ته توجه سوي د ولې زموږ تجارت اوس د پخوا په پرتله په هم په وارداتي ترانزیت کې، هم په صادراتي ترانزیت کې ډیر منظم روان دی. او د داتا سیم چې ان شاء الله اوس هیڅ تونز نه لرو، نه په وارداتي ترانزیت کې او نه په صادراتي ترانزیت کې. یعنی صادراتي ترانزیت موږ ټول جنوبي اسیا ته چې باندې کې هند شامل دي کوي او د کراچي د لارې ټول دنیا ته موږ صادرات کوو، زموږ د لپاره هیڅ مشکل نه شو. وارداتي ترانزیت هم دغه شروع دی او په خپل منځي تجارت مهم ان شاء الله دروشت او مختک په حال کې دي.
مننه محمد یونس مومن صاحب، کورم ودان چې مرکې ته حاضر شلې، وخت هم بیل کو او معلومات هم شریک کړو. کورونه
اشنا صاحب عزت اوسې کامیاب اوسې ډېر مېرمن.
او د نړۍ په خبرونو کې په یوګندا کې پولیسو د شنبه پر ځان نن یو ویل چې د هیواد په لویدیځ کې په یو خونځي باندې ترګر بریچ شوی دی او لږ تر لږه څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې په دې بریچ کې چې د داعش ډلې پورې اړوندو جنګیالیو کړی، اته تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا بریچ د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت سرحد ته څیرمه د امپاند ویخار په لیبریرا منځني خونځي کې شوی دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې بریچ کې څومره ماشومانو ته ځاني زیان رسېدلی دی. خو امنیتي ځواکونه د بریچ کوونکو په تعقیب وتلي دي چې ګمان کېږي د ویرونګا په نوم ملي پارک لور ته تښتېدلي اوسي.
د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د سعودي عربستان لوړپوړی ډیپلوماټ د شنبه په ورځ د ایران پلازمېنه تهران ته ورسېدو. دا سفر د دغو دوو سیالانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو وروسته ګام ګڼل کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دی چې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان د خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالله د خوانه هرکلی ورته وویل شو. دا سفر وروسته دا غینه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د همدې جون په میاشت کې سعودي عربستان ته سفر کړی و. په مارچ میاشت کې ایران او سعودي عربستان د وو کلونو کړکېچ وروسته د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو او د سفارتونو پر پرانستلو موافقه کړې ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویل چې خپل نږدې متحد بلاروس ته د تکتیکي اټومي وسلو لیږل یې لویدیز ته خبرداری دی چې په وسلو لیږلو د اوکراین ملاتړ کوي. پوتین چې په سن پیټرسبرګ کې د روسیې فلاګ شپ په نوم باندې اقتصادي کانفرنس کې وینا کوله، د لومړي ځل دپاره یې دا ومنله چې د اټومي سرګلولو لرونکي وسلې یې د مخه لیږلې دي. د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو د تیرې سې شنبې په ورځ ویلي چې هیواد ته یې د روسیې داسې تکتیکي اټومي د رسیدلې دي چې درې برابر د هغو اټومي بمونو قوي دي چې امریکا په 1945 میلادي کال کې په جاپان استعمال کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي دوی داسې هیڅ نښه نښانه نه ده لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلو د کارولو لپاره تدابیر نیولي وسی. په همدې ارتباط متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر ماښام چین ته روان شو. چین ته د بلنکن سفر د تیری فبروري په میاشت کې پلان شوی و. خود امریکا په فضا کې د مشکوک څارګر چینایي بالون تر موندل کېدو وروسته دا سفر وځنډول شو. د امریکا د کانګرس غړي دا سفر په دقت څاري او ډیره تمه نه کیږي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې ورغی.
دا غنه یو ورځ مخکې چې د امریکا په اوسې چین د سارن یو بلون وشت، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن بیجینګ ته خپل سفر وزنډو او د امریکا او چین اړیکې نورې هم کمرنګي شوې.
د متحده ایالاتو په فضا کې د چین لخوا د سارن د بالون الوتل دواړه د نمل وړ او غیر مسؤلانه دي. دا زموږ د ملي حاکمیت نه سرغړونه ده او هم د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
سومیاشت وروسته د متحده ایالاتو لوړپوړی ډیپلوماټ وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره اړینه ده چې تماس ولري.
څرګنده ده چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تر ټولو خطرناک خبردار چې د یو بل سره اړیکه ونه نیول شي.
پینټاګون هم دا شان د بیجینګ سره د پوزي اړیکو سیستم رامنځته کول غواړي تر څو د تیرې اونۍ د هغې پیښې په څیر چې د تایوان په درنګ کې د دواړو لورو د سمندري ځواکونو د کشته او د نږدې کېدو په مهال رامنځته شوه، په مهال جنرالان د یو بل سره اړیکه ونیول شي. شنون کې وایي چې د خرابو اړیکو سره سره دواړو حکومتونو هڅه کوي چې د روان کال په وروستیو کې یو سرمشریزه جوړ کړي.
Both countries are working toward
دوړه هی ودونه کوخه کوي چې د اپیک په غونډه کې د بایدن او شي جن پن لیډر نه وشي. دغه غونډه به په نومبر کې په سان فرانسیسکو کې وشي. کچېره دا واقعا په اجنډا کې وي نو باید ورته ډېر تیاری ونیول شي.
That is indeed on the agenda. There needs to be a lot of preparation.
په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي د نشې توکو په وړاندې په مبارزې او د اقلیم د بدلون په مسلو کې بیجینګ بیا ښکیل کړي، خو شنون کې په دې شک لري چې دواړه هیوادونه په خپلو اړیکو کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په سپورتي خبرونو کې د افغانستان د کرکټ او د فوټبال ټیمونو په اړه دوه مهم خبرونه لرو. نن بنگلاديش د افغانستان کرکټ ملي ټیم ته په یوازیني 15 ورځنی ټیسټ لوبه کې د 540 منډو په ستر توپیر ماته ورکړل. د بنگلاديش د کرکټ ټیم د غوړه لوبي لکبل د 15 ورځو سیالي په 40 ورځ د کوربه ټیم په ګټه پاتې ورسید. افغانستان به جولای میاشت کې بنگلاديش سره یو ورځنی او شلوريزي سیالي هم لري. بلخاته بنکاک کې روان د آسیا د فوټبال د ګولس کلونو ځوانانو په تورنمنت کې افغانستان ایران ته لوبه بایلودلې ده. ایران شپک او افغانستان یو ګول کړی ده. افغانستان سره ګروپ کې د ایران، قطر او جنوبی کوریا ټیمونه شامل دي. او په کاناډا کې د آغا خان موزیم د مولانا جلال الدین بلخی د 250م کلین په مناسبت یو نندارتون پرانستل دی. د دې نندارتون مسولین وای د مولانا جلال الدین بلخی د آثار لمړنۍ نسخې ننداري ته خدل شوې دي. څو لیدونکې وکړي شي دغه په ژوند او افکارو پوه شي. احمد فرشاد صالح د کاناډا نه راپور لري او د رڼا دورانی غورسنګ په غاګي اوري.
د صوفی شاعر او نامتو عارف مولانا جلال الدین محمد بلخی ژوند او میراث یو لاند سفر د دغه نوموتی عارف د مفکوره هنری نوښتونو او صوفیانه ژوند نندرتون جوړ شو. د آغا خان موزیم د کاناډا د تورنټو په ښار کې د مولانا خطی او نقاشي شوی آثار نندرې ته وړاندې کړی دي. په دې نندرتون کې له آسیانه تر روم یا ترکیه پورې د مولانا د کډوالۍ کیسه هم بیان شوې ده. د مولانا جلال الدین بلخی یو مهم اثر مسنوی او مانوی دی. د هغه د دې کتاب یو لرغونی نسخه په دې ځای کې ننداري ته وړاندې شوې ده. دا نسخه د جواهر او په اوبو یعنی په سرو او سپینو زرو باندې لیکل شوې ده.
مونږ د خان په دې موزیم کې د مولانا جلال الدین بلخی ځانګړي خطي نسخې ننداري ته وړاندې کړې دي چې په ولسمه پیړۍ کې لاس راغلي او ډېرې کامیاب دي. دا نسخې چې 50 نقاشي شوی آثار دي مولانا جلال الدین بلخی پکې انځور کړی دی. همدارنګه د مسنوی او منوي لرغونی نسخې هم شته چې 14 پیړۍ پورې تړاو لري او د برتانیې د کتابتون هم په امانت اخیستی دي.
مولانا په ټوله نړۍ کې ډیر مینوال لري. نو دا ډول نانداري خلکو ته د دې فرصت ورکوي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د ځای تراشي او د هغه د نادرو او لرغونو آثارونو لیدنه وکړي.
بیشتر از من افغان که فارسی زبان هستم مردم ها به زبان های مختلف کشور اینجا میان بازدید میکنن و از اشعار و گفته های مولانا برداشت های جالب دارن و بسیار علاقمند هستن. طور که یکی دو تا از دوستای نمیفهم از کدام کشور بودن در حدود 10 الی 15 دقیقه در مورد یک از کتابای رومی بین هم صحبت داشتن که برای ما بسیار جالب و جذاب بود.
د دې موزیم د ودانې د باندې د مولانا جلال الدین محمد بلخی تلپاتی نقل قولونه تر سترګو کیږي چې په انګلیسي ژبه لیکل شوی دي چې د صفات لپاره هیڅ داسې الفاظ نشته، یعنی د زینو تجربه د لیدلو لپاره توري نشته او د زرغاګ او احساس هغه شی دی چې د زینو شیانو سره ځانګړي احساسات رامنځته کوي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
د نن خبرونه په دې سره پای ته رسوي. له دې چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او هم د راپورونو وګورئ ولولئ او دوستانو سره مو شریکئ. د ری خبرونه ممدا شی په پیلي کې زمونږ همکار نجيبه خلیل استودیو ته راغلي تازه معلومات به شریکي.
بخیر علی نجیب جان، سلری لیدونکو تن
سلامت باشین، تشکر، زنده باشین. تازه ترین گزارش ها از سراسر جهان است، از جمله گزارش ها میزبانی احتمالی فیلیپین از یک تعداد از مهاجرین افغان که منتظر اسکان مجدد به ایالات متحده هستند. همچنان گفتگوی یونیسف و طالبان در رابطه با واگذار یک تعداد از نهادهای تعلیمی و طالبان از جمله موضوعات عمده است و از بیننده‌های محترم خواهش می‌کنیم که تا آخرین لحظه برنامه با ما باشند.